سه شنبه آینده که باز هم در خدمت خواهیم بود. من نسیم شفق شما اجازه میخوایم. خداحافظ.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاستم. په دغه پروګرام کې را سره تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 23 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش سره په نیویورک کې وکتل او د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبري ورسره کړې دي. د افغانستان د عالمانو شورا هغه کس چې دینی عالم ته منسوب دی او لخصو د نوړه غټ خسنی ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لربر کیږي، په هغه باندې د شرعي حد جاری کیدو غوښتنه کوي. نور مهم مطالب هم لرو. خطر سمخ کې خبرونه لملالی بشیر اورو.
لومړی ته ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله وایي لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ او د پولیسو یو افسر چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسیناسیون د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی و ناڅرګنده وسلوالو وژلې دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره درېدو پر مهال ویل لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د اجرایی ریاست د اعلامیه له مخې عبدالله د افغانستان د روانو ستونزو د له منځه تلو لپاره د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان پر همکارۍ ټینګار وکړ. په دې اړه چې د افغان حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره درېدو پر مهال پر کومو نورو مسایلو خبرې وکړې، د اجرایی ریاست مطبوعاتي سلاکار فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د افغانستان د وضعیت او پرمختګونو په اړه، خصوصا د ټاکنو په اړه چې کوم پرمختګونه شوي دي، په دې اړه معلومات ورکړي دي او همدارنګه کومې ستونزې چې وي ویلي، غوښتنه کړې ده چې نړیوال باید په افغانستان کې د پرمختګونو د تعقیبات په خاطر باید همکاري وکړي، ورکړي چې افغانستان حکومت د رڼو او شفافو او بااعتباره ټاکنو ته د بایومیټریک سیستم څخه په استفادې ژمن دی.
عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. دا غونډه نن پرانستل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ. دا غونډه په نیویارک ښار کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د مخدره موادو د تقاضا پر کمولو، د مخدره موادو ترلاسه کولو پر مخنیوي، د نړیوالو همکاریو پیاوړي کولو او متحدینو د درملنې د کچې په لوړولو بحث وسو. د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د 24 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي پر 24 ساعتو کې د سفر درې ځانګړي قطعې په سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال 24 نور وسلوال ژوندي نیول شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی په دې اړه ازادي راډیو ته په خبرو کې زیاته کړه:
د دوه بشپې درګونه او تکرېزونه
دورانی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته تللي. د آسیایی جام په لړ کې دغه مسابقه د افغانستان پر وخت 4 بجې پیل شوه. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې ډګر ته ځي.
د افغانستان کرکټ لوبډله دغه سره ته پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په منظم پلان سره د هندستان په وړاندې د لوبډله ډګر ته ښکته شي.
هندوستان د څلورو نمرو په لرلو سره د څلورو غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی. افغانستان د دویم پړاو دواړه مسابقې یو پاکستان بل بنگلاديش ته بایللې ده. په دې اړه جزئیات په در سره په همدې خبرونه کې شیبه په شیبه شریکیږي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه د پولیسو یو افسر چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسیناسیون د خوندیتوب لپاره ګمارل سوی و ناڅرګنده وسلوالو وژلی دی. د امنیتي چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار د قبایلي سیمې په باجوړې جنسي کې د بادام په نوم کلي کې سوې ده. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا ډلې نه دی منلی. تر دې مخکې په پاکستان کې هم وسلوالو کسانو د پولیو د واکسیناسیون ټیمونه تر حملو لاندې راوستلي وو. د پولیو پر وړاندې درې ورځنی واکسیناسیون پرون د سپتمبر په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا ایالت په شمال لویدیځو سیمو کې پیل سو او ویل کېږي چې تر 50 کلونو کم عمر لرونکي 6 میلیونه کوچنیانو ته به واکسین ورکړل سي. د روسیا او قزاقستان شاوخوا 2000 سرتیری د توریستانو پر ضد په ګډو تمرینونو کې ګډون کوي. دوی دا ګډ تمرینونه سبا د سپتمبر 18 نیټه د قرغزستان په ختیځ کې پیلوي. د روسیې دفاع وزارت په ویل اعلامیه کې ویلي چې په دغو نظامي تمرینونو کې د 150 روسي الوتکو او بالستیک توغندیو اسکندر ام په ګډون شاوخوا 400 نظامي وسلې برخه لري. روسیا او قرغیزی چارواکو ویلي چې د دوه ګډو نظامی تمرینونو هدف د داعش ډلې د جګړه مارانو مخنیوی دی چې په منځنۍ آسیا کې ځان ته خوندي ځای جوړول غواړي. او اسرائیل روسیې ته د هغې پریکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریې ته پرمختللي د توغندیو هوایي دفاعي سیستم ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې دا اقدام به دغه جګړه ځپلې سیمه نوره هم بې ثباته کړي. دواړو مشرانو د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 24 نیټه تلیفوني خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر ویلي د پوتین ته وویل چې پرمختللي د هوا دفاعي سیستم غیر مسؤولو لاسو ته ورکول به په سیمه کې خطر نور زیات کړي. د زیاته کړي چې اسرائیل به د خپل امنیت او ګټو دفاع ته دوام ورکړي او په سوریه کې به ایراني نظامي اهداف په نښه کړي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ولوستل، د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 24 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره په نیویارک کې کتلي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان د لانجې د حالي اساسي لار د سیمې د هیوادونو همکاري ده او په ځانګړي ډول د پاکستان نوم یې یاد کړی دی. د افغانستان د عالمانو شورا په هغه تعویزګر باندې چې په فاریاب ولایت کې د ښځو باندې په جنسي تجاوز تورن دی، د شرعی حد جاری کول غوښتن کړي.
دوی باید په جزا ورسیږي، حد په جاری شي، باید د قتل په شرع جایز ده چې لازمه ثابته ده او هغه معلومه ده.
په کندوز کې د سولې په اړه باندې مشاعره وشوه
چې یو او بل غیږه کې ونیسو او ووایو چې زما دینی وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور جبرانولی نه شو.
تازه لومړی مطلب ته، د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 24 د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره په نیویارک کې وکتل او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې خبرې ورسره وکړې. له اجرایي ریاست په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې عبدالله عبدالله له انتونی ګوتیرس سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د افغانستان د لانجې د حل یو اساسي لار د سیمې د هیوادونو همکاري ده او په ځانګړي ډول د پاکستان یادونه کړې ده. فرشتې جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ته ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې لا هم کوم جدي بدلون نه دی راغلی. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان په حالاتو کې د مثبت تغییر لپاره د پاکستان همکاري ډیره مهمه ده. په اعلامیه کې راغلي تر اوسه د افغانستان او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په سیاستونو کې کوم بدلون ته نه یو متوجه شوي او له موجودو ستونزو د وتلو لار د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان په همکاري کې ده. دا خبر پانی په حواله د مرګورم لتون عمومي منشي انټونیو ګوتریش له افغانستان سره د بشپړې همکاري ژمنه کړې ده. په اعلامیه کې په ځانګړي ډول په دې اړه چې انټونیو ګوتریش د پاکستان په اړه د عبدالله عبدالله اندېښنو ته څه ځواب ورکړی خبري نه دي شوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. ښاغلی عبدالله بیګا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د نلسن منډیلا د سولې کنفرانس ته په وینا کې هم پر افغانستان ته تحمیل شوې جګړې له امله د افغانانو کړاو ته اشاره کړې، خو د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی.
I'm here today representing a country and a society.
دوی وايي از دلته د داسې یو هیواد او ټولنې په استازیتوب ولاړ یم چې څلوېشت کاله جنگ تیر کړی دی او ډېر کړاوونه یې ګاللي دي، په ځانګړي ډول پر افغانستان له بهره د تحمیل شوې جګړې له امله چې زموږ د خلکو د لوی اکثریت د غوښتنې خلاف روانه ده. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان له واکمنۍ سره په کابل کې خوشبیني پیدا شوې وه چې شاید د افغانستان په وړاندې او له تروریزم سره د مبارزې په اړه د پاکستان په نظر کې بدلون راشي. خو د عبدالله عبدالله له دفتره د خپرې شوې اعلامیې له متنه داسې څرګندېږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د داسې تغییر د امکان په اړه ډاډ نه لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ کلنۍ غونډه نن په نیویارک کې پیل کیږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې له ډېرېدو وروسته امریکایي سرتیري له خپلو نویو تاکتیکونو کار اخلي. جیم ماتیس په پنټاګان کې خبریالانو ته ویلي په بېلابېلو ساحو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي، خو د امریکایي ځواکونو د نوي تاکتیک په اړه یې نور جزئیات ورنکړل. اخو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا شپني عملیاتو په اړه اندېښنه ښیي او وایي دغه عملیات د ملکي وګړو د تلفاتو لامل شوی. په دې اړه ناجی صافی رپورټ جوړ کړی.
د افغان پوځیانو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنو وروسته اوس د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي پوځیان له خپلو نویو تکتیکونو ګټه اخلي. جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل په تیر کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واوښته، خو دغه ځواکونه بیا هم ماته ونه منله. ښاغلی ماتیس همدارنګه ویلي چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه هر اړخیز ملاتړ کوي، خو ښاغلی ماتیس د خپلو نویو تکتیکونو نو د تنظیم په تړاو ډېر معلومات ورنکړل. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له شپنی عملیاتو څخه انتقاد کوي، وایي که څه هم دغه عملیات د وسلوالو مخالفانو پر ضد کارول کیږي، خو تر ډېره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
موږ د حکومت نه پسند مصرف او د دفاع وزارت نه سوچ کتاب چې داخله وزارت او دفاع وزارت استعمال کړي دي شپې نه عملیات لپاره چې دیني غوښتنه همداده ده چې که رښتیا هم دا تاسو ترسره کوئ نو مهرباني وکړئ په دې چې تجدید نظر وکړئ او دغسې شنو ړانده عملیات چې زموږ ولس او زموږ مظلوم خلکو شهیدانېږي، ماشومان، محسد، ښځه، د کورنۍ عفت او عزت خرابېږي، دا د منلو وړ نه دي او د برداشت وړ نه دي.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هوایي حملو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو له زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. یونما دغه راز د سپتمبر په 22مه د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د یو ښوونکي په کور هوایي برید ته په اشاره ویلي چې په دغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. یونما په دغه بیان کې ویلي چې د 2013 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 109 ملکي افغانان د هوایي بریدونو له امله وژل شوي او 204 نور ټپیان شوي، چې دا شمېرې د 2018 کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 25% زیاتوالی ښیي. د ملکي وګړو د تلفاتو ترڅنګ د پوځیانو د تلفاتو له زیاتېدو هم اندېښنې مطرح شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په ناسته کې ویلي چې په تېر یو میاشت کې له 500 ډېر د ملي اردو سرتیري وژل شوي او له 100 ډېر ټپیان دي. په دغه ناسته کې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک هم ویلي چې هر ورځ د ملي اردو او پولیسو 10 سرتیري وژل کیږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې محمد اګل مجاهد په دې باور دی چې د جګړې د تاکتیک بدلول ګټور نه تمامېږي.
افغانستان په جنگ تسخیریدای یو لکه 15,000 روسانو به تسخیر کړی وای او یو لکه 15,000 امریکایانو ناټو ځواکونو دا په جنگ کې څه رقم دوی وای پالیسیانې تغییر کړي. یوازینۍ لاره دا ده چې په پاکستان فشار راسي، د روسي ډلو ځالې او مرکزونه د بینوي ورسي.
د نوموړي په وینا په 1300 کې افغانانو په دغه جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې، خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د جګړې د تاکتیک بدلولو پر ځای سولې خبرو اترو ته باید ډېر تمرکز وشي، ځکه په وینا جګړه حل لار نه ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هرات ولایت شورا په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې شورا مرستیال توریالی تایری د سیشمې پورس ازادي راډیو ته ویل، د هرات په دیار لسولس ولایت کې طالبان فعال حضور لري. اخو د ولسی جرګې د غزنی ولایت د ولسی جرګې استاذ هم انتقاد کوي چې حکومت د دغه ولایت امنیت په برخه کې خپل کړې ژمنې نه دی عملي کړې. خو دفاع وزارت وی په هرات، سرپل، غزنی او نورو ځایونو کې کافي پوځیان شته او د خلکو امنیت نشي. په دې اړه حدیث پردیس رپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو نامنیو پاړه د اندېښنو په دوام د هرات ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت د طالبانو له جدي ګواښ سره مخ دی. دغه شورا مرستیال توریالی طاهری وایي د هرات له 19 ولسوالیو طالبان په 14 واغو کې فعال حضور لري او خلکو ته ستونزې جوړې کړي. نوموړی انتقاد کوي چې حکومت په هرات کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
هرات 19 ولسوالی داره، 19 ولسوالی هرات، 13 و 14 ولسوالی هرات تحت صرف اداره دولتی تحت کنترل حکومت دیگه داره.
دی وی هرات 19 ولسوالی لري چې طالبان په 14 واغو کې فعال حضور لري. یوازې د دغه ولسوالیو مرکزونه د حکومت تر کنټرول لاندې دي. په لویو لارو او کلو کې طالبان حاکمیت کوي. دولتي مامورین تګ راتګ نشي کولای. او به پښتون زرغون، کشک کهنه او ګلران هغه ولسوالی دي چې امنیتي ځواکونه او دولتي مامورینو ته امکانات د حواله لاره انتقالیږي.
کارمندای ملکی اینا ولسوالی رفت آمد.
دو خغلی طاهری په خبره په ولسوالیو کې د نامنیو سربیره په هرات خار کې هم په دی ورسیو کې قتل، د سړی تختونی پیخ او نور جنایي جرمونه زیات شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د افغانستان پولیسي جرګې کې هم د هرات او ځینو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی جرګې ته وویل چې کابل، هرات، غزنی، کندوز او سرپل ولایتونو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د خغلی ابراهیمی په خبره د ولسی جرګې د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره لوال غوړی چې نامنی پراخ او دغه ملي پروسه لخنډ او ځند سره مخ کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو شمیر ولایتونو د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کیږي. خو افغان حکومت تل د حالاتو د کنټرول ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوي، د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات روان دي چې ښې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید
په غزنی، په فاریاب، همدارنګ کندوز، هرات، هلته مونږ کافي قوتونه شتون لري او ټول امنیتي ځواکونه په ډېرې ښې همغږۍ سره هلته خپل تصفیوي عملیات مخته وړي. او په دې برخه کې چې
پاولیسی جرګې کې د غزنی د خلکو استازی علی اکبر قاسمی به وایي چې په غزنی کې د وضعیت د ښه کېدو په اړه د حکومت د ژمنو سره سره خلک لا هم اندېښمن دي. د ښاغلي قاسمی په خبره نه یوازې د غزنی بلکې د نورو ولایتونو د امنیت په برخه کې هم د حکومت ژمنې تر عمله ډېر فرق کوي چې په خبره دا شان وضعیت دوام د هیچا په ګټه نه دی.
ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. مخکې لدې چې بل پروګرام ته بل راپور ته ورشم، د افغانستان او هند کرکټ لوبي ورسته حال بدرکم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بیټنګ پیل کړی دی. په څلورو اورونو کې د افغانستان د کرکټ لوبغاړو درویشت منډي کړي دي. شهزاد محمدي او جاوید احمدي نن په کریز کې دي. نن په لوبه کې دوه تغیرات راغلي چې جاوید احمدي د سر بیټنګ لپاره راوستل شوی دی. لوبه روانه ده او تاسو به هم لوبینه خبرو. خو اوس راځو خپل راپور ته. افغانستان د عالمانو شورا وایي هغه کس چې دینی عالم ته منسوب دی او له ښځو د ناوړه ګټې اخیستنې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لربر کیږي باید شرعي حد پرې جاری شي. د دې شورا غړي او ویان مولوي قاسم حلیمی د سیشن بپور از ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې باید دینی عالمان خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي ترڅو دغه ډول پیښو مخه ونیول شي. له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې یو کس پکې له بیلابیلو ښځو جنسي استفادې کوي ښکته پورته کیږي. ویل کیږي یاد کس رسول لنډی نومیږي او د فاریاب اوسیدونکی دی او خلکو ته تعویزونه ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې په فاریاب ولایت کې د تعویزګر رسول چې په رسول لنډی مشهور دی له ښځو د ناوړه ګټې اخیستنې ویډیوګانو یې په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړه. د افغانستان د عالمانو شورا وایي که په تورن کس جرم ثابت شي د شریعت له مخې باید پرې حد جاري شي. د دغه شورا غړي او ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ډول اعمالو ترسره کول دین او عالمانو ته سپکاوی دی.
باید په جزا ورسیږي، حد پې جاري شي، باید د قتل په شرع جایز شي. نه ثابته ده او هغه معلومه ده او نور هم
بل شهود ولدی یعنی شهود پیتیر
د عالمانو شورا د غړې لټولو دینی عالمانو غواړي چې باید په خپل سیمو کې د منبر لاره خلکو ته مپوهاوی ورکړي او د غړول خلکو له بدو کړنو خبر کړي. خاغلی حلیمی د ټولنې بیسوادی او د مپوهاوی د کچې ټټواله د دغه ډول پیښو درامسته کېدو ستر عوامل بولی. دا په داسې حال کې د چیل تیر څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر ویډیوګانې چې یو کس پکې د تعویز ورکولو په نوم له بېلابېلو ښځو جنسي استفاده کوي ښکته پورته کېږي. راپورونه وایي یاد کس په فاریاب ولایت کې د ملا رسول لنډي په نوم شهرت درلود او ښځو ته به د بې اولادۍ عاشقې د کاروبار د ښه کېدو په کورونو کې د جنجالونو د ورکېدو تعویزونه ورکول او په همدې چل او فریب به د سیمې له ساده ښځو استفاده کول او ویډیوګانې به ترې ډکولې. د فاریاب اوسیدونکو د دغه ولایت د عالمانو شورا له حکومت غوښتنه کړې چې تورن کس باید ونیسي او ژر تر ژره یې د قانون منګولو ته وسپاري. د فاریاب د عالمانو شورا مرستیال مولوی غلام نبی غفوري په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې اوس غزناکار پښتونکوټ ولسوالۍ ته تښتیدلې او هلته د سیمایزو پولیسو په لیکو کې دنده اخیستې ده. د فاریاب د عالمانو شورا هم د تعویزګر رسول لنډي د وژلو فتوا ورکړې ده. د فاریاب ولی هم ویلي چې که هر چا تورن کس ونیو نو خپل موټر به د انعام په ډول ورکړي. د دې ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو بیا خلکو ته ډاډ ورکړی چې رسول لنډي به ډیر ژر د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان له خلکو غوښتنه کوي چې باید د تعویزونو په وسیله د خپلو اړتیاو د پوره کېدو هڅه ونه کړي، ځکه د دوی په وینا تعویز کول په دین کې هیڅ ډول ریشه نه لري او ناروا عمل دی. د افغانستان د پوهنې وزارت د مدرسو او دارالحفاظونو رئیس مولوی محمد شعیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
علمای افغانستان همیشه صداشان
دی. وای د افغانستان عالمانو هر وخت د دغه ډول خلکو په وړاندې خپل غږ پورته کړي او ویلي دي چې دغه ډول خلکو ته ورتګ نه یوازې خامل نه دی بلکې په دین کې جواز هم نه لري، دین او عقیدې ته زیان رسوي. نو زما غوښتنه له افغانانو دا ده چې ولی په داسې یو ټولنه کې چې موږ او تاسو اوس مهال په یو پرمختللې ټولنه کې ژوند کوو، طب موجود دی او هر ډول ستونزو ته رسیدنه کوي، بیا هم دغه ډول ناپیژاند کسانو ته ورځو چې نتیجه یې داره وځي. د عالمانو شورا وایي چې دغه ډول کارونه له دین نه خراب تصویر وړاندې کوي، نو خلک باید هڅه وکړي چې په خپلو سیمو کې د دغه ډول خلکو مخه ونیسي او پرې نږدي چې د عالم او ملا په نوم دغه ډول خلک درنې کورنۍ بدنامي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوبکو په ځواب کې وایي اوس په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مهم اقدامات شوي. دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل جوړښتونه رامنځته شوي او هڅه کېږي چې نړیوالې مرستې په شفافه توګه ولګول شي. جان سوبکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو یوه لویه برخه حیفو میل شوي. حدیث پردیس په دې موضوع کار کړی.
اجرائیه ریاست د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوبکو دا څرګندونې تاییدوي چې د نړیوالو د مرستو یوه برخه حیفو میل شوي، خو وایي اوس د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره میکانیزمونه رامنځته شوي. د اجرائیه ریاست د وین مرستیال امید میسم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښه جوړښتونه رامنځته شوي او هڅه کېږي چې مرسته شوي پیسې په کامل شفافیت سره په افغانستان کې مصرف شي.
فعلا اراده
بسیار جدی در سطح رهبری حکومت دی. وی حکومت در رهبری په کچه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې اراده شته. د لومړي ځل لپاره د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د وکړنلار شاهد یو او همدارس د عدلي او قضایي مرکز په څیر بنسټونه او جوړښتونه رامنځته شوي او موږ هڅه کوو چې نړیوال مرستې په شفافه توګه مصرف شي او کومې ستونزې چې په تیر کې وي د هغې مخه ونیول شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوبکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د نړیوال ټولنې د مرستې یو لوی برخه د جنگ سالارانو په ګټه تمام شوې ده. خغلی سبکو لیوې کاناډایي رسنۍ سره په خبرو کې که څه هم د چا نوم نه دی اخیسته، خو ویلې دي چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې یا هم د دوبۍ بانکونو ته انتقال شوې او یا د لوکس کورونو او موټرو په پیرلو مصرف شوې دي. جان سبکو وایي چې د امریکا او نورو مرسته کوونکو هیوادونو به حساب مرستو په افغانستان کې د یو نظارتي سیستم نه موجودیت په دې هیواد کې اداري فساد ته پراختیا ورکړې. هغه له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي تر هغه وخت چې په دغه هیواد کې د نړیوالو مرستو د مصرف په هدف یو لازم سیستم نوی جوړ شوی باید خپل مرستې وزنډوي.
بو سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصمیم
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړیوال حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د ایران لوري پر امریکا دا تور رد کړی چې وایي په اهواز کې په وروستۍ حمله کې لاس درلود. جیم ماتیس د ایران ادعا غیر منطقي بللی. د ایران په اهواز ښار کې د شنبې په ورځ پر یو پوځي پرېډ په حمله کې 15 تنه ووژل شول او 16 نور ټپیان شول. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د دفاع وزیر پرون د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالان ته وویل چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ایران کې د حمله په ورځ بیان خپور کړ او هغه حمله یې وغندله. په اهواز کې تر حمله وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ادعا وکړه چې امریکا د حمله کوونکو ملاتړ کړی او سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پیسې ورکړې دي. خامنهای وویل هغو کسانو ته به سخته سزا ورکړو چې د دې خونړۍ پېښې شاته یې لاستی. خود امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل دا خبره چې موږ به له حمله سره ارتباط درلود هیڅ ډول منطق نه لري. هغوی تر اوسه لږ تر لږه پر دریو هیوادونو تور پورې کړی او په یوه تروریستي ډله. نو وبکتل سي چې دا لست نور څومره اوږدیږي. خدا به شوای چې هغوی مخکې تر دې چې خبرو ته خوله خلاصه کړي خپلې خبرې ته پام وکړي. په احواز کې د وروستۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش واخیست او تر څنګ یې د ایران د حکومت ضد عربي ډلې د احواز ملي مقاومت غورځنګ ادعا کړې وه چې حمله دوی کړې ده. تر حملې لنډ وخت وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې پر ایران حمله کوونکو ته به سخت ځواب ورکړي. روحاني پرته له دې چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي وویل هغه کسان چې د تروریستانو ته استخباراتي معلومات ورکوي او پروپاګند ورته کوي باید ځواب ووایي. د ایران ولسمشر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مرکز کې د نلسن منډیلا د سولې په سرمشتیزه کې د تروریزم د ټولو ډولونو پر ضد د خپل حکومت پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په پینټاګون کې خبريالان ته ویلي چې د ایران لوري د غچ اخیستلو خبرداریو ته اندېښنه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې په احواز کې روسي حمله یو غمیزه او بلله ویل چې امریکا هیڅ رول نه پکې درلود. د احواز زرګونه اوسیدونکو پرون په حمله کې د قربانیانو د درناوي لپاره مارش وکړ. هغوی د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په احواز کې د شنبې په ورځ پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیز په مناسبت ترسره کیدو. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل او په 1980 کې پای ته ورسیده.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم ورزو شعر او شاعرۍ ته. په کندز کې د ولسونو ترمنځ د لا یووالي او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او مدني فعالانو همداراز محلي چارواکو برخه اخیستې وه. دوی ټولو د سولې په اړه باندې شعرونه وویل. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فصل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لوري ادبي ناستې او غونډې جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي.
چې یو او بل غېږه کې ونیسو او ووایو چې زما دیني وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور دې ورانولی نه شو.
د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله پامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنې کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر موثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر موثر دي، ځکه دوی ډېر له درد هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغه کې د وطن درد غم دا ټولې پکې انځور کړي دي.
په دغه مشاعره کې په ډېرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت مشر شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وجني، ټولنه وجني، حمله خلکو انسانيت وجني.
جنگ تا لمن وهي له جنگ نستړي شوي نه دي، زکه ظلمي مو په پیسو ځان لټو فکر لسی.
ل دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناستو او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کېني. زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر، د دوه نفرو، د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دې د افکارو نه ایسته شي.
د شعر او ادب د مینوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنه کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په کنفرانس کې ګډون وکړ. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یو چاودنه کې یو پولیس وژل شوی دی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان بیټینګ کوي، 9:40 منډې جوړې کړي او 16 اوور روان دي. په دې اړه به نور جزئیات درته په خبرونه کې وړاندې کوو. اسرائیل روسیه ته د هغې پریکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریه ته پر مختللي د توغندوی هوایي دفاعي سیستم ورکړي. د پولیسو یو افسر چې د پاکستان په شمال ویدیز کې د پولیو د واکسیناسیون د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی و، نه څرګنده وسلوالو وژلی دي. او د روسیه او قزاقستان شاوخوا 2000 سرتیری د تروریستانو پر ضد په ګډو تمرینونو کې ګډون کوي.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې لوستلی شئ. اوس هم اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا کپ په سیالیو کې افغانستان نن خپل وروستۍ لوبه د هندوستان په وړاندې ترسره کوي. د دغه سیالیو د دوهم پړاو په لوبو کې افغانستان خپلې دواړه لوبې په پاکستان او بنگلاديش بایللې او که د نن ورځې لوبه هم وګټي نو د مخکې تک چانس یې نشته. هندوستان اوس مهال د روانو سیالیو په جدول کې لومړی ځای لري او په لوبې ته لاره پیدا کړي. سبا بنگلاديش او پاکستان لوبه لري او ګټونکي لوبډله به د روانې میلادي میاشتې پاتې ویشتمه له هندوستان سره په پایلو به مخامخ شي. د آسیا کپ دا سیالۍ چې هر دوه کاله وروسته کېږي په 1904 میلادي پیل شوی او تر دې دمه 14 وارې ترسره شوی دی. هندوستان شپږ، سرلنکا 15 او پاکستان دوه واره د دغه سیالیو اتلولي ګټلې ده. د 2013 کال د آسیا جام د کرکټ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې د روانې میلادي میاشتې په 15مه پیل شوی او په 23مه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي لوبډله د تایلند په سالور اړخیزو سیالیو کې د ګډون په هدف یاد هیواد ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دا سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په 28مه پیل کیږي او د همدې میاشتې تر 29مه نیټې دوام کوي. د فوټبال فدراسیون مرستیال ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هیواد ساحلي فوټبال ملي لوبډله 12 لوبغاړي لري چې په دغه سیالیو کې به له انګلستان، تایلند او مالیزیا سره لوبې وکړي. دی وایي چې افغانستان به لومړۍ لوبه د انګلستان، دوهمه د مالیزیا او دریمه به د تایلند په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي جواب